کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرو ته غوښ شي.
معاصری ورځپاڼې د کابل او یو شمیر ولایتونو چاودنو او بریدونو ته په اشاره سره لیکي چې په کابل ښار کې چسپکی ماینونه او چاودنې ورځنۍ چاره ګرځېدلې. وړاندې د دغو چاودنو عوامل څېړل سوي او لیکل سوي چې د دې ټولو تخنیکي دلایلو او ستونزو تر شا مهم او اساسي دلایل سیاسي دي، ځکه په خبره یې دا سیاسي موخې دي چې پر امنیتي پیښو، تګلارو، کمزوریو او بریاوو مخامخ اغیز کوي. د لیکوال په باور دا چاودنې د خلکو ترمنځ د ویرې او وحشت خپرولو په هدف ترسره کیږي او تر هغه به دوام کوي چې خلک خپل د یو لوی بدلون غږ اوچت کړي. هشت صبر سپانه هم د نامنویو زیاتیدو په تړاو خوښنی هودلې چې د سولې د خبرو لا پیل سره په افغانستان کې تاریخوال زیات سوی. ورسپانه ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید ژر تر ژره بیرته پیل شي ترڅو د جګړې د هکې لوغاړو د ریز سرګان سي. د سرمقالی د لیکوال په وینا پر ګوانډیو هیوادونو د حملو د مسولیت اچولو سره حکومت د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي او له مسولیت ځان خلاصوي. هشت صبر سپانې پر حکومت هم نیوکه کړې چې په نورو د انتقاد پر ځای باید امنیتي او کشفي ادارې پیاوړي او د حملو مخه ونیسي. او هیواد دولتي ورسپانې د خبریالانو وژنو او په دې اړه سختو نیوکو او اندېښنو ته په اشاره سره لیکي چې د خبریالانو ژوند او د کار ساحه دې خوندي کړای سي او افغان چارواکي دې خپل مسولیت په سمه توګه ادا کړي. لیکوال ټینګار کوي چې په افغانستان کې د خونړیو حالاتو د خبریالانو فعالیتونه ټکنی کړي او دا د مدني فعالیتونو او بشري حقوقو د مبارزې په مخ کې لوی خنډونه دي. لیکوال د خبریالانو په وړاندې دغه حالات د ځانګړي اندېښنې وړ ځکه بللی چې رسنۍ د دې ټولنې د ناخوالو او لاسترالونو سترګې او حقیقي هنداري دي او هم دا رسنۍ دي چې نړیوالو ته د خلکو غږ او ستونزې رسوي. ورسپانې دا نه یوازې د افغان حکومت چارواکو او مسؤولو کسانو دنده بللې ده چې د خبریالانو او رسنیو لپاره خوندي فضا برابر کړي، بلکې پر خلکو او نړیوالې ټولنې هم غږ کړي چې په دې برخه کې باید همکاري وکړي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې نوې غنې پاوري دو ساسي هرکلې کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی
او جاي اوس سریالونه ولیدل، ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته حالت ور تلویزیون نه دی.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کوم ملمانه چې دلته راځي منګه هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبرې وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق. تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمينه لري.
په ځرپانه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپیری واوري.
خاپیری شین خاله شپنه د ځان خواته نږدې کړه او ورته یو ویل، نو ته چیرې وې چې پس دې ورک شو؟
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوی غزل واوري. ازرائیل پارام مسا واخلا، ازرائیل پارام مسا واخلا، شاته مګور هیڅ څوک د جړا نشتا، یو مزدور په جړغونی انداز وي، خوشاله شتا خو په برخه زما نشتا.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
فرهنګ د بدلون په حال کې دی، لکه څنګه چې زمان تغیر کوي همداسې د زمان له تغیراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنګ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنګ ساتنې دنده پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننۍ مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. په خو به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېری نرمې او آرامې سندرې غږېدي او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي. مګر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی شهر د پرخې څلور لارې ترڅنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخې ته یو دیرش کلن ځوان ولاړ ګوزې په لاس کباب پخوي. دا کباب خوشبوی لټیږي خو ترڅنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت به د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیز زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوخت دي خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
ازادي او اوریدونکي
له هوټل چلوونکي څخه مې پوښتنه وکړه چې په خواب په هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې ولې په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. له ځان پیژندلو څخه وروسته یې راته وویل
ریملایم د میرویس هوټل هوټل دغه دما ده وینې زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلانی خامخا چې یوه ورځ چلان کې بل ورځ وای وای دا ګرم د وروره موږ ته ګرم ته جوړ کړ
راډیو
خلاص او راډیو بند وای بند هوټل
د هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم. دلته خاموشي ده. هوټل چلوونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګرم دی. خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري ځکه مو ټول شان بند کړي دي.
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د ناوریدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي. خلک ستړي دي پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي. کچیر مشتایب چالان کړو خلک بد وړي او غشتنه کوي چې دا بند کړي.
میګه مور خاموش
تاسو اوس څه چلنو نه ته چلنو رادیو چلنو
اوس موږ شي نه چلنو.
له پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سیوات پورې تړي. د وای ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي.
نن ما مذاکر وکټواز دلته می هوټل د غزنی کې ځغبغ په دې لسته چې موږ خپل خلک لیک تعلیم وکړو. تعلیم لپاره خلک په دغه غاړي سپټې وی چالي هوټل کې
له میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټلی بیا وایي له خاورې د وینو بوی راځي. خلک د ګرم له امله سندرې نه اوري.
محمد شاه وردګ هوټل نو را خپل غریبي د کوي خلک جګر خوندي نه سندره به سره کوم وایي.
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی نو علم خان احمدي چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي په خوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو راډیوګانو او یا هم نعتونو نیولی دی.
اوس ستا خو ډېر کم ده او جای اوس سریالو نیولی ده ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورځې هلته ور تلویزیونونه دي اوس سریالونه پکې شروع وي. دغه ډېر ډېر ډېرې هغه پخوانۍ سندرې هغه شی اوس کم دي نشته دومره.
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل پر ډوډۍ به مو خوند واخیست. آرامه آرامي وه هیڅ غم نه و. اوس خو په ګرم اخته یو سندرې به څنګه اورو.
نمی محمد حکیم ده نو ولی بم نقص خوزو بم زنده سو قراری بو وینی بنو مقصد خیر و خیرات بو شور ټول ګرمن دي غمن دي سره.
دا په داسې حال کې د چلا هم په ډیرای هوټلونو کې ټیپونه پراته دي خو سندرینه ورڅ خاورېدل کیږي. رحیم الله ل ټیپ څخه کالای پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه.
No, no, no.
په دودیزو ټولنو کې ځینې ځانګړي او نالیکلي قوانین وي چې د دغه ټولنې اکثره خلک بیا د همدغو نالیکلو قوانینو په اساس خپل ستونزې هواروي. پښتانه بیا دا ډول قوانین بیخي زیات لري. پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري. اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپلې شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي. دا قانون ځینې نیمګړتیاوي او خیګڼې هم لري. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باز محمد عابد راپور اورو.
پښتونولي د پښتنو داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري. سره له دې چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته، خو د پښتونولۍ قانون ته په اکثره پښتون میشتو سیمو کې خلک قائل دي. اوس هم اکثره پښتانه خپلې ستونزې د پښتونولۍ په قانون حل او فصل کوي. لیکوال او کره کتونکی اسدالله خالیز وایي چې هر هغه څوک چې د پښتونولۍ له قانونه سرغړونه کوي له پښتونولۍ نه وځي.
د پښتونولۍ خپل خواږم شته په بعضي برخو کې لک تراخم پراتی دي. خواږې په دې کې دي چې هغه تیګه تړه نرخ چې څه شي وي هغه ټولنیز قرارداد په خپل ځای خوندي دي. که څوک ته سرغړونه کوي نو د پښتونولۍ نه وځي، او د پښتونولۍ نه وتل د پښتون د پاره غټه سزا ده. خو اوس پښتون اپډیټ شوی دی، پښتون د پخوا په پرتله د نوي عصر سره ګډ مزلونه کوي. توقع دا ده چې د پښتونولۍ هغه کوم اصول چې دي هغه لا پسې اپډیټ شي، هغه کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه لپاره، د یووالي لپاره، په یو غږ د راپورته کېدو لپاره د دې داله پسې پراخه شي او ګټي خلکو ته څرګند شي او لا تکثیر شي. په نورو ځایونو کې د پښتون دغه موجود منفي انزور چې نور ته د خپل سیاسي استفادې لپاره ګټه پورته کوي، دا بنړیوال په اصلي معنا او پیژنې شي پښتون په ژوند مئین سړی دی.
په پښتونولۍ کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمېر سیمو کې اوس هم پالل کیږي چې د بشري حقونو سره په ټکر دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول. خو لیکوال او کره کتونکی انجینر ستانمیر زهیر وایي هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نه وو، نو د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولی.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري، دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره، او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپل هم ډیر پخوانی ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پیښه شوې چې یو مړی شوی، بیا یو د بل نه بدل اخلي، په لسګونو کسان یو بل طرف ته وژل شوی دي. دغه سی قانون به ونه بیا به مشان را ټور شو، او دغه سی وو چې دواړه به یو بل ته د خپلوي لاس ور غزو، دا د خپلوي لپاره ټول رښتیا، او داغه چې و دا په خپلوي سره تړلې و، نو د مړو او د بی ځای وژنو مخنیوي کړه.
لیکوال او کرکتون کې راحت ګل زرمل وای اوس چې اکثره پښتون ځوانان تعلیم یافته شوی، د پښتونولۍ له قانون وخت په وخت بد رواجونه مخ پورې کیدو دي.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشت سیمو د اوسیدونکو نه علاوه د ټول انسانیت لپاره پکې حقوق، وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورتو سره سم اپډیټ شوی هم دی، او په دې کې ځینې تغییرات راغلي دي، مثبت او منفي تغییرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسنی وخت کې د پښتونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسنی عصر د پرمختګ سره په ټکر کې دي، خپل پښتانه یا د دې سیمې اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتونکي چې د وخت د تقاضا سره سم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې د تغییرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي، خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپل دعوې او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او فصل کوي.
د کابل په احمدشاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمدشاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعري کوي، غونډي کوي، او یو شمیر ځانګړي هنري غونډي هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمد شاه بابا ادبی بهیر په کارونو او فعالیتونو غږیدل یو.
هنر جاج
همت صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترک او پښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمد شاه بابا ادبی بهیر غړی یې. په دې ورسره کې چې څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول بیرته رنگ شول جوړ شول بیرته رنگ شول. خو د احمد شاه بابا ادبی بهیر په اړه چې څه اورم مال پر کاملا متفاوت دی. دغه بهیر ډیر خروان دی راځي په څه کې دی ولې دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نورو ته؟
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابی راسته ده چې ټول ملګری په اخلاص باندې دلته راځي. ټول ځوانان دی او مینوال دی د ادب مینوال دی ټول په خپل تخلیق کار هم دی یعنی فنکاران هم دی څوک شعر لیکي څوک کیسه لیکي. نو یو تندا یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی دا اوله خبره. دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د سرڅ چوړاندې کیږي دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي. مثلا هلته د کرکتنې برخه شته دی او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي هم په شعر باندې کرکتنه کیږي. او دا کرکتنه چې کیږي نو هغې دپاره وخت ورکول کیږي او ډیر کوشش کیږي چې ډیره هڅه کیږي چې څوک خفه هم نشي. یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو معیار هم په نظر کې ساتو. بل لویه خبره دا ده چې د یوازې د شیر ته مونږ دا بهیر نه دی وقف کړی. دا یو څه فکری کارونه هم کوي ورسره د فکر د جوړونې د فکر رغونې خبره هم پکې شته دی. ځانګړي میلمانه لرو اکثریت که په میش کې یو ځل که په میش کې نوي کله کله بیخي مسلسل هم لرو. خو میش کې یو ځل یو میلمه پیدا کوو یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع سره وغږیږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي یا په استرا درته ووایم چې کار پوهوي پکې یو متخصص پکې ولري یا ښه تجربه پکې ولري. دا برخه هم ده. دریمه برخه دا ده بل موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي. یو خبره کله چې بهیرونه خرابېږي هغو بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډېره مطرح وي. یو څوک په نوم دي چې دا زما دی او کله چې په دې باندې نوم کې خودل شو چې دا زما دی نو هیڅوک ورته نه ځي.
اونو دا خو مفت کار دی خلک خو بیا تخنه کوي.
نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی. زه ډېر وروسته ورته راغلی یم تقریبا زه د مدریم کال دی چې یا زیات نه زیات دو نیم کال کېږي چې زه دې بهیر سره ته ورغلی یم ځکه زما هلته اوسېږم او زما پخوانم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم. مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم افغان ادبي بهیر ته ورتللم د ساحو لیکونکو مرکې ته د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم. زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم ډېر څه واورم نوي څه واورم. نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی ابتکار هغوی کړی دی او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی. نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته.
او همت صاحب زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسې هغه لیدلی دي د هغې هغه نیمګړتیاوې په پام کې نیولی نو دا به اوس نه خرابېږي.
یقینا دا خبره هم ده.
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسې کومې کومې غونډې نیولي په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي دي؟
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکری خبره هم شته او په کې ادبي خبره هم شته. نو د فکری خبرې په مثال کې په نمونه کې مثلا مونږ د استقلال د ورځې پاړه باندې په غازی امان الله خان د په جون باندې د په هڅو باندې او د چې د کوم غواخونو سره مخامخ او یا د کوم مبارزو سره مخامخ په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده. او چې هم ورسره مخ او اره غونډه چې به مونږ لري او ساده مشاوره هم ورسره لرو. مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالی یا د ولسی مبارزې د سرلاري فخر افغان باچا خان د غوی د ژوند او هڅو پاړه باندې وغونډه درلوده چې خلکو ته ورو پیژنو ځوانان ته ورو پیژنو چې باچا خان څوک وو، څه یې کول، سیاسي مبارزې کم رنگ راوړ یا رانه وړ، پخپله د ولسی سمون دپاره یې چې کم کارونه کړي دي، له کوم اپروچونو یا روشونه کار اغسته، لڅ سره مخامخ او اخر بل اخر څه وکړل د ژوند د شناخت پاړه باندې. دغه شانتي په ادبي موضوعاتو باندې هم موږ خلک راغواړو. مثلا د نمونه په توګه باندې استاد منل شاعر پیر احمد کاروان چې دوی موږ سره خپل تجربه شریک کړي د شعر پاړه باندې، چې د کشیر لیکي څنګه یې لیکي، دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري، کم توکي کمې ځانګړتیاوې باید ولري. همدغه شانتي مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر په خوانې غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار اغوی مونږ سره په هندي سبک باندې وغږی دی چې هندي سبک ځانګړتیاوې څه شی دي، اوس څوک د دې نمایندګي کوي، مخکې چا څوک په دې کې سرلاري او نامتو خلک پکې څوک وو. همدغه شان نور ډیر استادان مثلا محمود ایاز فکر کوم غونډه کې تاسو مر سره شریک وای د کوټه نه راغله او دلته مونږ دغه شیرونه واورېدل، دغه د هنر نه خبر شو. نور کوم مېلمانه چې دلته راځي مونږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو. پر روانو یعنی ډیر زیات تقریبا استاد اجمل خکله هغه مونږ سره خپل تجربه شریک کړي چې خپل یو خنقاد دی، نقاد هم دی او خپل یو خفنکار هم دی، خشایر هم دی. د سړي ډیر زیات استادان مونږ راغوختي دي دلته چې د ځوانانو سره خپل تجربې هم شریک کړي، نوې خبرې هم ورسره وکړي. په خپل ماډیر کرته کوشش کړي دی چې لیکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کیږي، لیکچر ورته ورکم مسلسل دوه درې لیکچر په دې موضوع باندې، مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوې څه دي یو دوه درې لیکچر په دې باندې. نو غونډې هم دغه شانتي روانې دي چې اکثر کوشش کوو چې یو غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره زیاده مشاعره ولري، بل غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړې میلمه ولرو، دغه لیکچر واورو، او البته کوشش کوو چې هغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې مونږ ته ډیر معلومات راکولای شي، نو هغه برخه انتخاب او ملګری راضي هغه توګه نسی.
مانه احمد صاحب د روسي پښتنې په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګه د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي؟
موږ عملاً چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو هغه د ځوانان ملګری دي، دی ډیر نوښتګر دي، زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم، همکار په توګه باندې ورسره کار کوم، ځینې کوم خپل نظریات مې چوي چې دوی سره شریکوم، او یال ته په کونډو کې تپندغي په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم. دی د افغان د احمد شاه بابا ادبي بهیر دغه ملګری چې دی غړي چې دی د ډیر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي. اوس فعلاً په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمد شاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمد شاه بابا ادبي بهیر له طرفه، او طریقه یې همدا ده چې هر څوک هر ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي، یو خاص کس ته سپارو، هغه جمع شوي دي او یو ځای ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د نن کتاب واخلي یا پیسې پرې ورکړي. یو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو د بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعي کره کتنه خو دا خو دغه چې موږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي موږ ته وایو به په خبره کوو، نو دې په ځای باندې موږ کوشش کوو چې یو دغه بل لار هم چې یو فنفاره د چا سره مخکې یو هفته شریک شي او نه مخکې شریک شي او بیا په غیبه نه ځنې ملګری کار وکي وی ګوري د غیزه
د لیزو ګوري د کرکټ نه معیاري کوي
نه معیاري کول د پاره کار کو چې دا معیاري کو. علاوه د دینه د لیکچرونه به هم ولرو، خو د لیکچرونو ترڅنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو، ځنې اونۍ ځنې یو موضوع وټاکو او غو موضوع ځنې استادانو ځنې ملګرو ته وسپارو چې په غو موضوع باندې وغږیږي. مثلا د مثال په توګه باندې مونږ وایو چې لنډه کیسه په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به خبرې کوي خو مونږ وایو چې دغه په دای باندې ډیر ملګری وغږی او دغه ډیر ملګری د دوی مونږه هغه طرز فکر یا مختلف زاویونه ورته ګوري دغه مختلف زاویونه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوی څه کې پیدا کی دا یو مثال دی یا په نورو علاوه د دې نه نورو موضوعات چې کوم دي چې آغاز مونږ د ژوند سره تړلې دي په غوی باندې بحثونه وکړو او ډیر ملګری په خبرو کې دا هم یو خبره ده نو هڅه کوو چې د بهیر نورم پسې پیوړې کوو معیاري کوو او په دې کې د ځوانانو ډیره زیاته ونډه ده او د هغه استادانو کې ډیره زیاته ونډه ده چې همیش نه پاره په ورین تندي باندې زمونږ بلنه مني او راضي مونږ ته وخرا کوي
ډیره مننه احمد صاحب ژوند اوس پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد لیکوال او شاعر دی هغه وی چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلی ده چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په غاڼه سنبال شي د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو
فنکار
جناب ډاکټر صاحب ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو ترک او پوښتنه کوم که څام زموږه هغه ملګری یا غوړیدون کې چې هغه د ادبیات سره لاسو کار لري هغه خو بساس له نامه سره اساس له کارونو سره ډیر آشنایي خو هغه چې نوی زموږه د رادیو او ری او یا ځوانان دي کاوی د پاره تاسو خپل ځان ورو پیژنې په هانس بیا ځال څو
پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد
استاد که د ماشومتوب په اړه راته وای کوم ځای کې وو زده کړې دي چیرته وکړې
لغمان ولایت کې په 1980 لیکدیز لمریز کال زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د ډیوی په لومړني ښوونځي کې ترسره کړې منځنۍ زده کړې مې د هم د ډیوی په ښوونځي کې او لیسا می د لغمان د روحان پولیس کې په 1955 کال په تر سره ولې بیا کابل پوهنتون ته راغلم او کابل پوهنتون په 1988 کال فارغ شوم بیا مې ماستری هم دته وکړل
ماستری دی په څوم کال کې شوم
ماستری کې په 1985 کال کې ماستری نه زه فارغ شوم ولی زه بهر تلالم د اوسو وخت د پاره زما ته زس پاتې شو بیا مې ته زس په 1985 کال کې ولی کو هغه مې د فاک یعنی په یخت کې زه په 1985 کال له ماستری نه فارغ شوم محصل و او دې سره د سلګزره مایو باندې مو ولې باستعداد او په سنس کې ډېر په دې د برابر مو ته زموږ ونځي ته هغه به موږ ته لري چې درسونه راکول افتخاري
او
د خبرې به کولې د کابل پوهنتون د استادانو نستاینه به کولې زموږ استادان داسې ماهر دي داسې لایق دي داسې پوه دي امر شي وینې زموږ د ادبیات سره او زموږ د پوهنتون سره د استادې مینا پیدا شو او دا نیله و چې زه به څنګه وکولای شم د کابل پوهنتون استاد شم او بل اخره ته په تلاش مې کوو کوشش مې کوو تکل مې کوو ځکه چې پرله پسې هڅې ملغلري دي او بل اخره دا خپل هدف ته ورسېدم او دا د نن تاسو دلته پوهنتون کې ناست یم
یعنی ادبیات تو ستاسو را تک شعوري و د ما ماشومتوب ستاسو سره علاقه وه بیا د پوهنتون د استادې کار څنګه شو څنګه دلته راغلی استاد شوې
خو زه د لسانس دوره کې زما نمرې نوی نه پورته وې فسادي مې او دوه نمره فارغ وم نو په هماغه حساب باندې بیا مې د تعلیم و تربیې پوهنځي ته هلته درخواست ورکړه او هلته زه جذب شوم هغه وخت کې دغه امتحانونه وو هغه نه وو نمرې مې ډېرې وې نمرې مې ډېرې وې او زما استعداد وو نو هلته جذب شوم بیا که زه لست دولس کاله تا استادم د طالب طبی پوانتو بیا کله چې طالبانو وخت ورشته پاگه پوانزی که رئیس دی پوانتون مانه وقتل چی باید دی ادبیاتو پوانزی مرستیال شم
زمان در اداری چه روز تر چندن می ننشتا
نو ما اقتمون بایدیم چیز دا کار نشما کولی زمان فقط درس و تدریس و دا خبری کولیشم زمان خواه خیپ نظر که ونی نیولا و زمان در فاکولتی معاوین و تاتل شدم چی کلا تشکیل را غیر پیشل بکیز زمان معاوینی فورا می عریضه وکرلا و زن را تبدیل که کابل پانتو لاغ معاوینیت نو در اداری نیم زن خلاص که عبدالت در استاد
پوانسی تو خودلت در جبه ادبیات پوانسی پختو چنگی که استادی لزگون سلگون تزوایم چی زرگون ماسیرین و مروزلی در درس او در تدریس خواهی و مگر لیک لیکوالی چیرن داشن لیکوالی مکل شروع
بله زما دغه درې مسؤلیتونه سره ډېره یعنې علاقه مې ده چې یو تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق یعنې تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمینه لري نو د لیکوالۍ سره مې دغه د محصلۍ په دوره کې زما مینه وه او کتابونه مې لوستل اثار مې لوستل او په دې حساب باندې چې د لیکوالۍ هغه خط هم جدا دی یو بوري تحقیق دی څېړنه ده یو څوک محقق دی څېړونکی دی ولې لیکوال نه دی
بل
لیکوال هماغه څوک دی چې له ځان یو شی ایجاد کړي ادبي او هنري لیکنې وکړي مثلا ناول ولیکي رومان ولیکي لنډې کیسې ولیکي او نور داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي نو په هغه حساب باندې لیکوال دی ولې یو څوک ډېر ښه محقق وي څېړنه به کوي کتابونه به لیکي ولې دغه ډول یو
شنشي
پنځګر باندې ستا خبره نو هغه ته موږ لیکوال نه شو ویلی لیکوال هماغه څوک دی چې په خپله دغه ډول استعداد ولري مطالعه ولري او هنري اثار ایجاد کړي
نو څه څه دي ولیکل په پنځ کې په تحقیق کې
ما یوه نثري ټولګه مې چاپ کړم د رنګه غدایان په نوم باندې رنګه غدایان په نوم یو هنري اثر چاپ کړی دی او ډېر پخوا چاپ شوی تقریبا یو نه لس کاله کېږي خو انشاءالله په آینده کې یو څه مې نور هم پیلې کړي دي بیا یې چاپوم بل دغه هایکو ده په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده یو لوی اوږده سریزه مې ورکړې ده ای نن په دغه هایکو لیکنه کې مې پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتله کړې ده او دغه د پښتو هایکو برتری مې عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولید
او خپل باندې د هایکوګان هم لیکلی
او لیکلی مې دوه
دا کتاب
انشاءالله چاپیږي دا به ډېر ژر یو ورخه چاپ شوی دی اوس مې نورې اور باندې زیاتې کړې دي او یو بل سریز مې اور باندې لیکلی ده انشاءالله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي
اوس هغه پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي
بله زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ ته آماده ده چې تور سترګې سرې شي دا د غزل غزلونو ټولګه ده چې تور سترګې سرې شي خو اوس دا آماده ده بیخي آماده ده خو مسؤلیت زیات دی مسؤلیتونه زیات دي انشاءالله چې دا به چاپوم او بل ننګیالي نظمونه د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یو ټولګه آماده ده دا هم انشاءالله چې دا تکل لرم چې دا به هم چاپوم
پوهنس د څېړنې د برخې راته ووایه کومې کومې برخې کې د څېړنې کړي ځکه ستا خو تدریسي کتابونه هم شته
داسې تحقیقي مقالې دا خو ما زیاتې لیکلي او ټول د پوهنتون په علمي مجله کې چاپ شوي دي هغه د طالب تدبی پوهنتون په علمي مجله کې چاپ شوي دي کابل پوهنتون په دې ورمې مجله کې د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوی دی هغه موږ اوس ماته ډیر کم براشي مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی یو مقاله د علمي چاپ شوی دی دغه سه صلاح نور مقاله ډیر دی د پوهنې اثر مې معاصر منظوم منتخب متون چې ما پایقت یو تالیف دی ولی په زمنن تنقید او تحقیق هم لري دا ماده دی خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ کړم
ها نو ستاسو د خبرونه به زموږ د اوریدونکو خو بیا وی اوریدلی او سره اوس په ځړه کې تلبسي شعر د پوانس بیا هایکو او ورو څو هایکو غانی ورو یا یو غزل ورو
زه به د غزل په اړه خو ما په دا شعرونو کې یو څه یعنی ابتکارات هم لرم. مثلا بی قافی غزل به چا نه وی لیکلې، ما بی قافی غزل لیکلې دی او ما په دې ډیزرټیشن کې ان شاء الله چې په دې شوه دی هغه ډیزرټیشن هم ان شاء الله چاپ لاندې دی.
ډیزرټیشن د کانسپټ چی شپاره
ډیزرټیشن مې د سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر.
ها ها خنوز بس تاسو هایکو غانی و
دا دغه په انتون هله نشي رف دی فلچر د چا هم نور ولی او مړ هغه به هم دغه وروزی. چیرې هایکو کې چې تنقید طرز نیو کنه وی لکه هندار به جوهر چې تصویر نه خي مړه جاپان سعودي چل مال ورسټل لاسد. او یو ډیر جالب مسله دا ده چې په پښتو ادب کې خو هایکو غانې ډېرې لیکل شوې دي، ولې مهمه خبره دا ده چې په دری ادب کې زمونږ په افغانستان کې کنه په دری ادب کې هایکو چا نه ده لیکلې. نو لومړی ځل دپاره په دری ادب کې هایکو ما لیکلې ده. یعنی دغه هایکو مې چې ما چاپ کړې وه په دې کې د پښتو هایکو غانو تر څنګ یو څو دری هایکو غانې هم شته. نو زه دا ادا کولای شم چې په دری ادب کې د هایکو اساس چې دی هغه ما یې خیرې کوی. زه به درته ووایم سپنگر د هایکو نوم دی. گفتم جوانی گدای نزیبت تو را کوش پیشه دیگری برگزینی، گفت سپنگرم آقا گدایگر نه. نو بلده وسمن گفتم شواه واه گیسویت شام شام است، به تبسم گفت مقبولت چشمان است، حریفش فرمود وسمه بس ارزان است.
ډیر مننه جناب پوانسر کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو تر اک ژوندې اوسي.
ایله کوم ډیر زیاته مننه.
تاسو له ازادي رادیو نه رادیوي مجله اوري. اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی نننې پانمو د ګلالیو کوچنیانو لپاره ځانګړي کړی ده. ترنو ماشومانو په نننې زرپان کې تمنا وحیدی راغلی او تاسو ته وډیر خوګه کوچنی کیسه دراوروي. راځي چې دغه کیسه چې شپنه او خاپيري نوميږي په شریکه واورو.
زرپانا شپنا او خاپيري نن له سهارا تر مازیګره کوچ نیش پنه د خپل رکشيوي ګډ پس پسې د غره لمن ټوله چان کړه. ډېر چغي وهلې خو پسې پیدا نه کړ. شپنه خفه وا نن غرمای ډوډۍ هم نه واخړلې. دی ویلو یی ډبره پر سر کې نستا خپل غوټۍ پرانستا پیاز او چې ډوډۍ ته یو قتل خزړی ورته ونه شو. په جړای پایلو کړ و زما پس و ته چیرې یی جړای زور واخیست او خبرې په سلګو کې ورکه شوې. لسو شی بورسته یو خوګ غاګ واورید. پس دې ورګدای شپانه غلی شو اخو دی خوې وکتل خو څوک په نظر ور نغلل او بیا یې په جړا پایلو کړ. بیا غاګ شو سه شی وشینو گئی زیم خاپېره د غرونو غرسنه. شپانه بیا غلی شو په حیرانه اخو دی خو وکتل. لری په یوه لوی ډبرې یو خپل نازکه پیغله ناشته وا. هغه له رنگه تک سپینه ښکارېده. خپل وزر یې وی او په لاس کې یو زرینه لخت هم نیولې وا. شپنه یو شیبه زیر شو او غاګې وکړ سوګي خاپېره وخندل زم ستا غونډې شپنه یم. شپنه یې د ځان پر خوا وبلله. کوچنی شپنه منډه ور واخیسته او ورغله. ډیره هڅه یې وکړه چې په ډبرې ور پورته شي خو ونه توانېده. خاپېره راښکته شوه. شپنه وپوښتل زما هغه ګډ او خوار پسه خو دې نه دی لیدلی؟ خاپېره وویل ولې په پسه دې څه شوي؟ کوچنی شپنه بیا په ژړا شوه او وی ویل پسه مې ورک شوی بېګار ته به یې لیوه وخوري. خاپېره شین خاله شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو؟ شپنه زر ځواب ورکړ زه چینې ته د اوبو څکلو لپاره تللی وم چې راغلم پسه مې ورک و. خاپېره پوښتنه وکړه زه پیدا کوم؟ شپنه وخت کې پاکې کړې ته پیدا کوی شي؟ خاپېره ځواب ورکړ هو کوخخ به وکم چې درته پیدا یې کوم.
شپنی وویل خا نظر کوا ما تزما پس پیدا که چنا وقت کیگی حسن لیوانی وخوری خاپیره د ډبرې شاته تاوشو او لسو شیبه وروسته یې یو ډیر لوی او ښایسته پسه چې ډیر چاق او په غوښو پټو لمری نیولی او د شپنې مخې ته یې ودراوه. خاپیره وویل واخله دا ستا پسه. شپنه یوه شیبه زیر شوه، بیا له پسه تاو راتاو شوه. وی ویل نه نه دا زما پسه نه دی، زما پسه کوچنی او په یوې پخه ګوټ دی، غوږې هم نیم پرې شوی دی. خاپیره خپل زرینه لخته وخوځوله او وی ویل ته ګډ او سم څه کوې، خو همدا ستا پسه شو او کور ته یې له ځانه سره بوزه. شپنې وویل نه نه زما پسه کوچنی دی، زما خپل پسه غواړم، دا د بل چا دی. خاپیره بیا له یوې ډبرې پناه شوه. دا ځلې یو بل ډیر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست. پسه ډیر رنګین او غوښن و، لوی لوی غوږونه یې و. شپنې ته یې وویل چې همدا به ستا پسه وي. خو شپنې بیا ټینګار وکړ چې دا پسه ډیر لوی او غوښن دی او د هغې پسه کوچنی او په پخه ګوټ دی. خاپیره ورته وویل چې همدا پسه د ورک شوي پسه په بدل کې واخله، ځکه یو خو قیمتي او بل غوښن دی. مګر شپنې ټینګار کوو چې یوازې خپل پسه غواړي. خاپیره یوه شیبه غلی شوه. بیا یې شپنې ته ژمنه وکړه چې دا ځل به یې خپل پسه حتمي ور پیدا کوي. خاپیره بیا له ډبرې پناه شوه. له څو شیبو وروسته خاپیره یو ډیر خیرن او پک پسه چې وړی هم رژیدلی او په یوې پخه ګوټ و راوست. د پسه په لیدو د شپنې په څیره کې خوشحالي راغله او د پسه په طرف یې منډه کړه. له پسه یې لاسونه تاو کړل او په حیرانتیا یې ورته وویل هو هو همدا ګوټ زما پسه دی. خاپیره چې د کوچنۍ شپنې صداقت وکوت هغه یې پر سر ښکل کړه او پاتې دوه نور غوښان او قیمتي پسونه یې هم کوچنۍ شپنې ته ور ډالۍ کړل او ورته یې وویل دروغ مو بدبخته کوي، خو په صداقت او رښتیا ویلو نیکبختي اخیستل کیږي.
د مجلې وروستۍ برخه ورېښمین خیال دی او په دې برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. خاموشی څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې. خاموشی څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې. بس لتیرون وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. بس لتیرون وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. نزه د چاشم او نه څوک زما شول، هسی مزل دی د هوا غېږه کې. په خوشبوی پسې وران زړه ګرځم، ژوند لټوم دی او چا غېږه کې. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، او وړنده تیاره خوره ده رڼا نشته. ازرائیله په آرامه مسا واخله، ازرائیله په آرامه مسا واخله. شاته مه ګوره هیڅوک د ژړا نشته، یو مزدور په ژړغوني انداز ووي خوشحالۍ شته خو په برخه زما نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وی خوشاله شته خو په برخه زما نشته. دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرگ دی، دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرگ دی. تش الفاظ دی پکې ټکه معنا نشته. بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی، بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی. بی خوندی ده پسینو که درزا نشته.